سلام و وقت بخیر. در افغانستان په وخت شپې نه بجې شو. تاسې ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. مخکې درې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یوان کې چې یوناما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې، په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه او انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. دا سالنګ لوی لاره د دوه اونۍ لپاره د لوی مسافرونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې وویل چې په تېرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پارله پسې واورو او توپانونو او د لارې په فري سړکونو کې د واورو کنګل د زیاتېدو له کبله دا لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، نو ځکه لوی مسافر وړونکي بسونه، پلاین کوچونه او لوی مسافر وړونکي بار وړونکي موټر د مرغومې یا جدي تر څلورمې نېټې پورې پر دې لاره تګ راتګ اجازه نه لري، خو کوچني مسافرونکي تیز رفتار موټر د دوه خوا پر دې لاره تګ راتګ کولای شي. د بسرحد خبرالانو ټولنې یا RSF د ارزو تلویزیون د وو کارکونکو د سندستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. RSF د طالبانو دا اقدام د نه منلو وړ بللی او غندلی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مامورینو د لندې په 14 د ارزو تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او دروازې ورته مهرولا کړل. د وزارت ټولو تور ولګو چې ارزو تلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خپرونې له اسلامي ارزښتونو او ملي انانو سره په ټکر کې دي. د پاکستان نیوی پوځي محکمې د دې هېواد د پوځي استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر منطقه جنرال فیض حمید رسمن د ګډوډۍ په پارونو او یو لړ نور قانوني سرغړونو تورن کړی دی. په ویان کې چې نن د ډسمبر 10 د محکمې خبر کړه ویل شو چې د پوځ قانونو په اساس د نوموړي پر ضد قضایي بهیر نږدې 3 مخکې پیل شو او امید په سیاسي فعالیتونو کې په ګډون د محرم اسناد د خوندي ساتلو له قانون څخه د سرغړونو په نتیجه کې دولت ته په زیان اړولو، له دولتي واک او امکاناتو په ناوړه استفادې او په غیر قانوني ډول خلکو ته په زیان اړولو تورن کړ. ورسته خبرم دا چې د اروپا د فضایي تحقیقات یو شرکت مای سپیس هڅې ګړندې کړې سو هغه ډبل راکټ جوړ کړ چې بیا بیا کار ترې اخیستل کېږي. د مای سپیس څېړونکي د فرانسې د نورماندی سیمې د ویزن په ښار کې په غرنیو ځنګلونو یو فولادي سلندر د هغه لوی راکټ له ځنګړو برخو سره ونښلو چې د بیا کارولو وړتیا به ولري. اروپا هیله لري چې د دوی دا پروژه به د امریکایي میلیاردر ایلن ماسک د ناڅاپي پرمختګ مخه ونیسي. مای سپیس د اروپا د راکټ جوړولو د لوی شرکت آریا ان گروپ یو څنګه ده چې یوازې 2 کاله عمر لري او اوس هغه پړاو ته رسیدلی ده چې د اروپا د لمړني بیا کاریدونکو فضایي راکټ د جوړولو پلان لري. دا راکټ چې په 2016 کال کې په اوتغول شي تر ډیره فضا ته د وړو سپوږمکیو د سپولو لپاره پلان شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو کوم کې اوري افغانستان کې د بشري حقوقو پر نقص نیوکه
د چشي بشري حقوقونه دلته اصلن بشر ستنه دي. بشري حقوقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څه غستلې.
په دې خبرونه کې بعد افغان جنوي باندې ښه هم در سره شریک کړو.
د سپټو تروازې زموږ مخبند شوي ته د پریکړې مخ په دې عامه روغتیا خدمتونو د مېرمنو لپاره محدود شي
او د افغاني یو پر وړاندې د ډالرو د بې پل وړې دوسر د خوراکي توکو به هم لوړې شوې دي.
په دې روسي کې د خوراغيځي اموالو نرخونه جې شوې دي.
خبرونه کېرته نور په حمله لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت غوښتي چې په دې وخت کې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي د بشري حقوقو د نړیوال ورځي سره هم مهاله په ویلمه کې ویلي چې په دې وخت کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ویلي په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول لمنځتلو سره مخ دی. خود طالبانو حکومت وایي د محکمو او امر بالمعروف وزارت لوري د ټولو خلکو حقونه تامین کړي. یوناما د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د ښځو، نارینه او نجونو او هلکانو د وسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خواشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتنبایوا وایي د دې وضعیت زیان ښځې او نجونې ګالي. د وینما په اعلامیه کې راغلي چې د حاکمو چارواکو یعنی طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. یو شمیر افغانان هم وایي اوس مهال په افغانستان کې نه یوازې د میرمنو بلکې د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د چشي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څه اخیستلی ته پاتې سول چې موږ بشري حقونه ترلاسه کړو. دلته فقط طالبان ژوند کوي او یوازې هغوی حقونه لري. دلته نه ښځې نه نارینه یو هم حقونه نه لري. هر ورځ ورباندې قیدات وضع کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي:
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي.
په ورته وخت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بدتر بللی دی.
افغانستان له بدترین بشری بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول په وروستیو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د ژوند شرایط له بدتر نه بدترین حالت ته وړل شوي دي.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو د طالبانو په زندانونو کې د سختو شکنجو، تاوتریخوالي او د تیر جمهوري حکومت له سرتیرو سره د ناوړه چلند او آن د هغوی د وژلو او رکولو راپورونه خپاره کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو خپور کړي، ویلي چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د خلکو حقونه تامین کړي. ښاغلی مجاهد ویلي چې د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او هیوادونه دي په افغانستان کې د په خبره لویدیځو هیوادونو کلتور د بشري حقونو په نوم د پلي کېدو غوښتنه نه کوي. طالبانو د خپل حکومت په تیره څه د پاسه درې کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. حجاب یې پر اجباري کړی او ښځې له نارینه محرم پرته له سفر کولو او ورزشي لوبغالو، پارکونو او حمامونو ته له تګ هم راګرځولي. دغه راز د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورت بللی. پر نجونو او ښځو تر ټولو وروستی محدودیت د نیمه روغتیایي زده کړو بندیز دی چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په سوریه کې د بشر الاسد رژیم له پرزید وروسته پر دې وات واکمن وسلوالو هڅې پیل کړې چې سپات ټینګ کړي. نور حال پر راپور کې
په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون د پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته چې د بشر اسد د واکمنۍ پر مهال د دولتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کاوه عفو اعلان کړه. اسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته د سوریې واکمن شو او پلار یې په 1900 کال کې د واک پر ګدۍ کېناست. د سوریې صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې له نویو واکمنو سره به همکاري وکړي، ویلې دي چې د کابینې ډیری غړي لا هم دفترونو ته ځي. جلالی مخکې د وسلوالو له مشر محمد الجولانی سره لیدلی و. هغه له سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې ویلې دي چې د واک د سمدستي او سوله ییز انتقال لپاره په ګډه کار روان دی. د وسلوالو د سرچینو له قوله په خبرونو کې راغلي دي چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. نوموړی له تیر یو کال راهیسې د حیات تحریر شام له لوري د جوړ شوي د سوریې د ژغورنې د حکومت مشري کوله. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې الجولاني د قدرت د انتقال په اړه خبرې پیل کړي او د حکومت د هغو پخوانیو چارواکو د تعقیب ژمنه یې کړې چې په جنګي جرمونو او د خلکو په شکنجو کې لاس لره. د نوموړي حیات تحریر شام ډله چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او ډېر لویدیز دولتونه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، اوس هڅه کوي چې ځان خلکو ته یوه منځلارې ډله وښیي. د اسد رژیم چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې پر سوریه واکمن و، د مخالفینو پر وړاندې هیڅ راز زغم نه درلود او د زندانونو او توقیف ځایونو د یوې پیچلې شبکې په مرسته یې د باس ګوند واکمني ژوندۍ ساتلې وه. خو کله چې وپرځېد د سوریې وګړو یې که په هیواد کې دننه و که بهر سخت هرکلی وکړ. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې اسرائیلو د اسد د رژیم له پرزیدو وروسته په دې هیواد کې 300 هوایي حملې کړې دي. د سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن دا خبر ورکړ. د اسد رژیم تیره یک شنبه وروسته له هغه وپرزید چې د مخالفینو د ائتلاف وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. په 2011 کال کې چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، اسرائیلو هلته سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو پرون وویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو او اوږدو وټن ویشتونکو توغندیو زیرمې یې په نښه کړې دي څو د توندلارو ډلو لاسته ورنشي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې په ټوله سوریه کې د سرچینو پراخه شبکه لري وویل چې د اسرائیلو په بمباریو کې د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې ګروپ په وینا په دې بمباریو کې د وسلو زیرمې، د اسد د حکومت د سمندري ځواک کشتۍ او هغه تحقیقاتي مرکز په نښه شوي دي چې لویدیځو هیوادونو شک درلود چې کیمیاوي وسلې پکې جوړیږي.
پر همدې موضوع مې له خپل همکار ښاغلي سلطان سرور څخه چې د منځني ختیځ چارې څاري پوښتلي چې د سوریې له سقوط وروسته په افغانستان کې د افغانانو خبرګون څه دي؟
په خواله رسنیو کې چې د افغانانو پوستونه وکتل سي د ښکاري چې افغانانو د سوریې له وروستیو تحولاتو سره تفاعل ښودلی دی. په یو شکل نه یو شکل هم د طالبانو پلویانو په خواله رسنیو کې، هم یې مخالفینو. طالبانو حکومت خو په پیل کې د سوریې خلکو او انقلابینو ته تبریکی ویلې ده. په نوي انکشاف کې نن عباس تانیکزی په کابل کې د کابل د نوي کابل د دوهمې مرحلې د کار د پیل په مناسبت ویلي دي چې په سوریه کې څه د پاسه 50 کاله د پلار او زوی حکومت وو. د ویلي چې دغه حکومت استبدادي حکومت وو او راوپرځېده. ستانیکزی هم درز ویلي دي چې د استبدادي او ظالمو حکومتونو سرانجام به همداسې وي. ستانیکزی هم داسې ویلي دي چې راځئ موږ خپل حکومت داسې جوړ کړو چې راتلونکي نسلونه په موږ باندې افتخار وکړي او راتلونکي نسلونه چاته موږ محتاج پرې نه کړو، هم په اقتصاد کې، هم په امنیت کې، هم په دفاعي چارو کې موږ په خپل ځان بسیا اوسو. په خواله رسنیو کې چې راسو داسې عکسونه نشر شوي دي چې نوي انقلابیون او دوی مشران د پخواني حکومت له صدر اعظم محمد جلالي سره په یو ځای کې ګډ ناست دي او دوی مشوره کوي. د طالبانو مخالفینو په خواله رسنیو کې په د تانې په شکل ویلي دي چې موږ خو څوک ونیل دل چې د طالبانو مشران کابل ته دننه سوي وي او د پخواني حکومت پلویانو سره یا د هغوی له مقامات سره به یو ځای کې ناستلي دي. بیا د طالبانو پلویانو په جواب کې ورته ویلي دي چې د پخواني حکومت مشران خپل له کابل ووتل که پاتې وو یو څه جوړ جوړی به راغلي وو. په خواله رسنیو کې دا هم ویل کېږي چې د سوریې د نوي حکومت انتقالي حکومت مشر انجینیر ده، محمد البشیر نومیږي او دی په شریعتو کې هم تخصص لري. نو دی یو شایسته سړی ده، د کاروبار وړ سړی ده او د حکومت په راس کې راځي. دوی مقایسه کړې ده د ده او د ملا محمد حسن ترمنځ، صدر اعظم ترمنځ، چې په لومړنۍ وینا کې له خلکو غوښتي وو چې مونږه امنیت راوسته یو چا د چا ته د رزق ورکولو مسؤل نه یو.
بله اوس سرور سره سره د چا تاسو لچ په خواله رسنوي کې خبرګونونه خود لسی د خلکو ریاکشن په دغه برخه کې خود لیدي ک مونږ تاسو تحلیل پر وکړو چې د افغانستان او د سوریې ترمنس هم د تفیخ ورتوالې څه ده ک د فکری لارخم پر وغه گیګو سمره دلته یو لوی او جوهر فکری او ترڅنګ د پیخو د ورتوال ترمنس تفاوتونه شته دي.
دسه دا چې په افغانستان کې هم طالبان وخت راغلل دوی بهرني ملاتړ درلودل په سوریه کې هم لري دغه دواړه جریانونه اسلام پالي دي اما مختلف فکری مکتبونه لري په افغانستان کې طالبان چې دي خصوصا دغه قیادت او رهبری هغه د سیمې د دودیزو فقهي مکتبونو پیرو دي لکه دیوبندي مکتب او په هغه فقه باندې ولاړ دي او د عصر د سکاري چې د عصر له نویو تقاضاو او تحولاتو څخه نسبتا کم معلومات لري. خو په سوریه کې کوم کسان چې مخالفین دي وخت اوس رسیدلي دي دوی هم اسلام پال دي مګر دوی د په مجموع کې د اخوان المسلمین د فکری خط پیروي کوي له ترکیه سره هم نږدې اړیکې درلودې د اردوغان حکومت هم په یو ډول اسلام پالی دی د حکومت دولي ډیره لویه تجربه لري له هغوی نه هم زده کړې او عملي دي ډیر نسبتاً او انعطاف پذیری هم ډیره لري تر اوسه نه دی ویلي دی دای ویلي دی چې د ښځو په لباس باندې به اجبار نه وي چې څه لباس دوی اغوندي یا نه اغوندي تر اوسه دام نه دی ویلي چې مکتبونه به تړي او د دمشق په ساحه کې خلک راټول سوي دي ښځې او نارینه خوشحالي کوي او د راپورونه وایي چې د سوری لیرې قیمت هم نن بیرته یو څه ښه شوی دی د ډالر په مقابل کې.
بله بله راو به ګرځو که د افغان بندیان یا د البته هغه کسان چې په سوریه کې بند پاتې دي د هغوی په تړاو کې مونږ ته ووایو چې ډېر شمېر کسان هغوی په تیارو کې انتقال شوي دي او له برعکس افغانانو ته اصلا اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی د تیارو ته پورته شي یا له دغه ځای څخه د وځي د دوی د وضعیت په تړاو کې راته ووایو چې دغه بند پاتې افغانان هلته کوم وضعیت کې دي.
مخکې له دې چې دغه موضوع ته راسم د سوریې نه د دمشق د سید نایا له زندان ډېر پوګنوونکي تصویرونه خپاره شوي دي هلته د انقلابیون چې ورغلي زندان خلاص کې بندیان راخوشي کې داسې کسان پکې شته چې په لاره تلی نسي اکثر د سوی تغذیه د دوی په مخ او اثارو کې ښکاري ځینې غږېدای نسي او ځینې د دنیا د زندانه بهر له حالاتو هیڅ خبر نه دي حتی د انقلابیون چې ورځي قلفونه د کوټه قلفیو سیماتوي دروازې هغه نه پکې
ده بشري حقوقونه نقض شوي دي هلته د بخصو د زندانیانو کوز
افغانان په څیر راغلي له سید نایا زندان راغلي پاتې شو. د افغانانو موضوع یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې په مختلفو دلایلو په سوریه کې وو یا د پلوي د حکومت پلوي ځواکونو سره وو دوی سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي د لازقې په ساحلي ښار کې ګیر پاتې دي تصویرونه ښیي چې د دوی په منځ کې ښځې او ماشومان هم سته او دوی مرسته غواړي چې له دغه ښار راووځي.
زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور چې موږ سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان کار پرمایي په طبي برخه کې د انجونو پر زده کړو بندیز باندې خصوصا د زوریدو ناروغیو او د افغان میرمنو ماشومانو راتلونکو نسلونو د احتمالي مرګ لامل شي. نور جزات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو کارپوهان د افغانستان لپاره یې ځانګړی راپورتر او له طبي زده کړو راګرځول شوي افغان نجونې د طالبانو د حکومت د مشر دا تازه بندیز نه جبرانیدونکی د ښځو او راتلونکو نسلونو د وزلو په معنا بولي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله ویبپاڼه د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 9 خپور کړي بیان کې د دغه سازمان د کارپوهانو په حواله ویلي چې په روغتیایي برخو کې د طالبانو د حکومت د مشر دا په بشپړه توګه نه توجه کیدونکی بندیز عملي او دوام وکړي. په افغانستان کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه، ناروغۍ به نورې هم زیاتې او آن په راتلونکي کې به د نسلونو د مرګ لامل سي. د دغه سازمان کارپوهانو د طالبانو دا بندیز د ښځو د وزلو په معنا بللی دی. د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې په ټول افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې ګڼ کورني او نړیوال خبرګونونه یې راوپارول، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طبي انسټیټیوټونو ځینې محصلین چې اوس یې پر زده کړو بندیز دی، دوی هم په دې باور دي چې دا بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو ستونزې نورې هم زیاتې او روغتیایي خدمتونو ته به یې لاسرسی خورا محدود کړي. دغه شان د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې دغه پرېکړه بیرته واخلي، خو دوی له نړیوالو غوښتنه کړې چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره دې ودرېږي او طالبان دې حساب ورکولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو دا وروستی اقدام د ښځو پر حقونو مستقیم برید بللی او ویلي دي چې که چیرې دا بندیز عملي سي، نو دا به د افغان میرمنو او نجونو پر روغتیا، کرامت او راتلونکي یو غیر عادلانه او ویجاړونکی گزار وي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ محصل روما حمیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبانو د خبر شوی خبر له مخې د انسټیټیوټ دروازې زموږ په مخ بندې شوې. د دې پرېکړې له مخې به د عامې روغتیا خدمتونه د میرمنو لپاره محدود شي، دوی به د صحي خدماتو څخه بې برخې شي او د مړینې کچه به نوره هم لوړه شي. زموږ غوښتنه دا ده چې افغان نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي.
د بلخ ولایت مزار شریف ښار د یو انسټیټیوټ محصل سمیرا هم وویل
یګانه رو همین انسټیټیوټ بود که دختر خانما روی آورده بود. زموږ لپاره د زده کړو یوازینۍ لاره همدا انسټیټیوټونو کې پاتې وه. اوس چې دا هم بنده شوه او نور هیڅ برخه کې د زده کړو اجازه نه لرو، زه خپله ډېره انزوا ته تللی یم. روحي فشار را باندې زیات دی. له اسلامي عمارت هم غوښتنه ده چې بیرته د دا انسټیټیوټونه پرانیزي او پرېږدي چې نجونې زده کړې وکړي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي طالبانو له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له ښځو او نجونو د زده کړو، کار، بیان ازادۍ او له تاوتریخوالي پرته او خوندي چاپېریال کې د ژوند بنسټیز حقونه اخیستي دي. کارپوهانو زیاته کړې چې دا نوی بندیز د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض ته وده ورکوي او پر روان بشري ناورین کې د هیواد نازک روغتیایي سیستم نور هم کمزوری کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت هم نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې د دې پرېکړې عملي کېدل به افغان میرمنو ته نه جبرانېدونکی زیان ورسوي او په ټولو افغانانو به اوږدمهالې اغېزې ولري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې دا ډول څرګندونې رات او ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې افغان ښځو، نجونو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په خپل وروستیو راپورونو کې لاله وړاندې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله لوړه ښودلې او ویلي دي چې په هرو سلو زرو زیږونونو کې 418 میندې مري. فرانسې خبري اژانس تازه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په طبي انسټیټیوټونو کې د بندیز له امله په ټول هیواد کې کابو 15,000 ښځینه محصلینې له زده کړو پاتې سوي. دغو سرچینو د طبي دولتي انسټیټیوټونو شمیر لس او د خصوصي هغوی بیا 150 نه زیات یاد کړای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نور جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د نرخ له لوړېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي چې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې د نرخونو د لوړېدو مخه ونیسي. د ننګرهار اوسېدونکی صبغت الله د سیشن بی په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایت کې د خوراکي توکو بیې په وروستیو کې تر 200 افغانیو پورې لوړې شوې دي.
په دې وروستیو کې د خوراکي ځای اموالو نرخونه جګ شوې دي. دا اوس وړي ما چې پښتنه وکړه مخکې په تقریبا په 1000 افغانۍ باندې تقریبا وړي کې 100 په تفاوت راغلی، 1100 افغانۍ ته ختلې دي. نو دا هغه څه دي چې دا ولسونه د 90 تشویش سره مواجه کړي دي.
همدارنګ د کابل ښار اوسېدونکو مرسل چې وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی هم ورته اندېښنه لري.
مواد خوراکي
کې په خوراکي توکو کې اوس کوم غوړی او وریج واخلو تقریبا په هر یو کې 200 افغانۍ توپیر راغلی دی. په دې ورځو کې د سوان توکو او خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. موږ واقعا اندېښمن یو. په کور کې زموږ نارینه هم کار او دنده نه لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو فهیم هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ډالر د لوړېدو په اړه د هر جنس د ارتزاقي مواد یعنی خوراکي موادو د سون مواد او د هر جنس قیمت لوړ شوی. غوړی 490 و 15 لیتر البته مایع غوړی اوس 550 سره رسیدلی. وریجې موږ اخیسته 40 کیلو په 1400 اخیسته اوس 1450 روپۍ شي.
دوی وایي کله چې د ډالرو بیه راټیټه شي د خوراکي توکو په قیمتونو کې هیڅ بدلون نه راځي، خو کله چې د ډالرو بیه پورته شي د توکو قیمتونه په بې ساري ډول لوړیږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک ویلي چې د سیشن به په ورځ د لیندې په شلمه یو ډالر او یا افغانۍ او 15 پوله خرڅېده. د افغانستان د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل د شهزاده سره یو شمېر صرافان وایي چې تیره اونۍ د یو ډالر بیا 15 افغانۍ او 90 پوله وه، خو اوس او یا افغانۍ او 15 پولو ته لوړه شوې ده. ورته وخت کې د کابل ښار د خوراکي توکو یو شمېر پلورونکي وایي چې د ډالر د ارزښت لوړېدو د دوی پر پلور منفي اغېز کړی دی. د خوراکي توکو یو پلورونکي سید احمد وویل
یو څه تاثیرات خو د سالنګ لارې ده اوس مالونه زیاتره په شیبر باندې راځي، بیا بعضې وخت بس خلکو ډالرو ته سترګې نیولي سوار ډالر کوم حالت ته وځي، که ډالر راوغورځېږي خرید به وکړو، بس دغسې په افغانۍ څو خرید کوي. ډالر ټیکېدو باندې بازار باندې ډېر تاثیرات کوي، بازار ولاړ دی، بس دغسې مشکل ده.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې لا هم د خوراکي توکو په تولید کې پر ځان بسیا نه دی او وارداتو ته اړ دی. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره کافی سرچینې لري چې د اړتیا پر مهال به ورنه استفاده وکړي. د بانک په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د پولي بې ثباتۍ د مخنیوي په موخه یې 14 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کړي دي. خلک په داسې حال کې د ډالرو خوراکي توکو د بیو لوړېدو ته اندېښمن دي چې ځینو نړیوالو سازمانونو هم د راتلونکي ژمي لپاره د افغانستان خلکو سره د مرستو د کمېدو خبر ورکړی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې نږدې 1.5 میلیونه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول د خپلو حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. نورهان له فیروزي عزیزي څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د طالبانو حکومت له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو فرصتونه او ازادۍ په تدریجي او سیستماتیک ډول محدود کړي دي. یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې 1.4 میلیونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د بشري حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. دې راپور کې راغلي چې د طالبانو سیاستونو او پالیسیو ورځ بلې ته په زیاتېدونکي توګه افغان ښځې او نجونې هدف ګرځولي او دوی د خپلو بنسټیزو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو محرومي کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې افغان ښځې او نجونې د بیړنیو بشري او د خوندیتوب له اړتیاو سره مخ او د نړیوالې ټولنې زر تر زره دوامدار ملاتړ ته اړ دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې نجونې او د بشري حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت د فشارونو پر وړلو له ښځو سره پلیتا د زیاتیدونکو محدودیتونو په لری کولو کې مرسته وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو او د طبي انسټیټیوټ ایوی محصله نوریه چې په دې ورستیو کې لزدا کړو راګرځول سوي ازادي رادیو ته وویل
طالبان مکتب ها را بستند، پهنتن ها را بستند، انسټیټیوټ های طبي را هم بستند. طالبان خونځي و تړل، پهنتنونه و تړل او طبي انسټیټیوټونه یې هم و تړل. نه پوهیږي چې دوی له ښځو څخه غواړي چې تل پر دوی د محدودیتونو د لګولو په فکر کې دي. واقعا
لوسنی وضعیت چې ټول زموږ پر ضد دي ستړي شوی یو. د کابل ښار اوسیدونکو فریده چې طالبانو د بندیز لامل له پوهنتون محرومه ده هم ازادي رادیو ته وویل
ما روز نزورګر این نسیم کې دیگر چه چیزی بر ما و آرام است که نباید انجام بدیم.
هر ورځ دیده شهیدان یو چه نور بسته پر مونږ را مدی چه باید تر سره یې نکلو. افغانستان د شزو ادیره ګرځیدله او هر ورځ نړیواله ټولنه چوپتیا غوره کوي.
بل خو د بشري حقوقو فعال پتونی تایشمن بیا ازادي رادیو ته وویل
محدودیت هایی که طالبان وضع کردن بیانگر عمق دشمنیه.
همه محدودیتونه چه طالبان و بر ښځو لګولي د هر ډول ازادۍ او په ځانګړي ډول د ښځو اړوند ازادۍ سره د دغې ډلې دښمني څرګندوي. دا غیر انساني بندیزونه چې په پرله پسې توګه زیاتېږي په ښکاره توګه جنسیتي اپارتاید دی او هدف یې له ټولنیزې او عمومي فضا څخه د د ښځو لرې کول دي.
د یادونې ده چې له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لاګیدلو بندیزونو پر وړاندې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سربیره د طالبانو حکومت شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان کړ او لا په دې اړه غبرګونونو ته چپه خوله دي. د طالبانو حکومت وړاندې ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال له وړي راهیسې لکه چې پر افغانستان بیا واکمن سوي پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونونو پورې د دوی پر زده کړو او په دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګولي دي.